دا مشال اړیو دا محل په خبر کې د ماسپخین یو بجه ده. دا مشال اړیو په خبرونه کې موضوع ګل ایاز او مليحه میرزاده هر کلی کو په خبرونه کې د قبایلی زلو خیبر پختونخوا او پاکستان په اړه د رپورټونو شننو او تبصرو ترڅنګ دوه اونیزې خبرونه تاندې هلی او ټولنیز شبکې او سغدریزي هم تاسو لپاره لرو. خو لومړی وار ورکو مليحه میرزاده ته چې د دې سات تازه خبرونه وړاندې کړي.
السلام علیکم ته ټول اول پامکړه د خبرونو سټکو ته د خیبر پښتونخوا اسمبلی کې اپوزیشن ګوندونو ویلي د قبایلی ضلعو د مدنیاتو په اړه له اسمبلی نه د منظور شوي قانون خلاف په عدالت تورزي. د پاکستان په سینګ صوبه کې په تیزو بارانونو او تندر پریوتو په پیښه کې 28 کسان مړه شوي او د امریکا په کالیفورنیا ریاست کې په اصول سکول کې د ډزو په پیښه کې 2 کسان وژل شوي. په خیبر پښتونخوا اسمبلی کې اپوزیشن ګوندونو ویلي د اسمبلی لخوا د هغه قانون د منظورېدو خلاف په عدالت تورزي چې له مخې د قبایلی ضلعو مدنیات ته حکومت ملکیت ګرځول شوی. پرون مازیګر په پېښور پرېس کلب کې د خبري هوندې پر مهال د اپوزیشن غړو وویل دغه قانون په تادی سره منظور شوی او مخالفو ګوندونو ته ورباندې د خبرو موقع نه ده ورکړی. په صوبایي اسمبلی کې د عوامي نشه ګوند پارلماني مشر سردار حسین بابک مشال ریډیو ته وویل
د کربون روپو مدنیات چې دلته پراته دي نو هغه سرمایهدار ټوله هغې ته مالی فائدې ورکولو لپاره دوی دا بل دوره په تیزای کې پاس کو. لہذا ایمن ولی خان صاحب هدایت کړی د خپل لیګل ټیم ته زر تر دره بر دې خلافو موږ عدالت ته ځو.
خو د مدنیاتو صوبایي وزیر امجد علي وویل چې په قبایلی ضلعو کې د مدنیاتو په سر د قومونو د لانجو د هوارولو او په غیر قانوني توګه د مدنیاتو د راویستو مخنیوي لپاره دا قانون منظور شوی دی. د خیبر پښتونخوا حکومت پرون په سپریم کورټ کې د بندیانو هغه فهرست ورکړ چې په قبایلی ضلعو کې د حراست خانو په اړه معلومات پکې موجود دي. عدالت نه هی په ورځ صوبایي حکومت ته دغه لیست وړاندې کولو حکم کړو. د اوریدنې پر مهال په عدالت کې موجود د کیس یو فریق شبیر حسین گیګیانی بیگا مشال ریډیو تول حکومت فلحال عدالت ته د دې لیست د نخ پرولو خواست وکړ. په سپریم کورټ کې د چیف جسټیس آصف سعید کوسا په مشه بنچ د هغه قانون په اړه اوریدنه کوي چې له مخې مشکوک کسان تر نامعلومه مودې په حراستي مرکزونو کې ساتل کېدی شي. پېښور هایکورټ د اکتوبر په 28مه د دغه قانون په اړه پریکړه کړې وه او صوبایي حکومت ته امر کړو چې حراست خانې دې په زندانونو بدلې کړي. خو حکومت دغه فیصله په سپریم کورټ کې چیلنج کړه. د کیس اوریدنه نن بیا کیږي. چارواکي وایي د پاکستان د سند صوبې په بیلابیلو برخو کې په تندر او تیزو بارانونو کې لږ تر لږه 28 کسان مړه شوي دي. د سند صوبې ویان سعید غنی نن وویل چې انتظامیه په سیمه کې بیړني حالات اعلان کړي او ژغورونکي ډلې د تر ریګستان ته رسیدلې دي. غنی وویل د ښځو او ماشومانو په ګډون لسکونه کسان د تندر او ودانو د پریوتو په پیښو کې ژوبل شوي دي او په هسپتالونو کې علاج روان دي. د ایدی فلاحي تنظیم ویان انور کاظمي وویل چې د مرګ ژوبل شمیر ښایي تر دې زیات شي. نوموړي وویل ژغورونکي ډلې لرې پرتو کلیوالو سیمو ته رسیدلې دي. د پاکستان ډان ورځپاڼې خبر ورکړی چې د تندر پریوتو په پیښو کې په سلګونو څاروي هم وژل شوي دي. نن د لاهور هایکورټ د مسلم لیگ نون رهبر نواز شریف نوم له ایسیل یا ممنوع الخروج فهرست څخه د لرې کولو مقدمې اوریدنه کوي. پرون د مسلم لیگ نون مشر شهباز شریف په لاهور هایکورټ کې یو درخواست جمع کړی و چې عدالتونو نواز شریف ته ضمانت ورکړی دی خو حکومت د علاج لپاره د نوموړي بهر ته تګ د 2 اربو روپو ضمانت ورکولو سره مشروط ګرځولی دی. د هایکورټ 2 کسیزه بینچ پرون د مقدمې اوریدنې پر مهال له حکومته جواب غوښتی دی. مخکې شهباز شریف په لاهور کې خبري هوندې ته وویل چې د نواز شریف بهر ته د درملنې لپاره د حکومت شرط د منلو وړ نه دی. چارواکي وایي یو 14 کلن هلک پرون د امریکا په کالیفورنیا ریاست کې په اسکول کې په ډزو 2 زده کوونکي وژلي او 3 نور یې ژوبل کړي. چارواکي وایي دغه پیښه پرون په سانتا کلاریټا نومي خارګوټي کې د سکول د پیلېدو لږ سات مخکې وشوه. دغه مشکوک زده کوونکي په زخمي حالت کې نیول شوی دی. له لاس انجلس یو پولیس چارواکي وویل چې په پیښه کې یو 14 کلن جینۍ او یو 14 کلن هلک وژل شوی دي. په 3 زخمي شوو کې 2 جینکۍ او یو هلک شامل دي. عیني شاهدانو وویل چې دغه تن له خپلې بستې نه تمانچه راوویسته او په نورو کسانو د ډزو پس یې خپل ځانم وویشتو. دغه حالت نازک ښودل شوی دی. امریکا د فرانس هغه وړاندیز غیر ذمہوار بللې چې لمخې په جیلونو کې زرګونه سختریزه قیدیان د عراق عدالت ته وړاندې کړل شي. دا په داسې حال کې ده چې واشنگتن او اروپایي ائتلافیانو ترمنځ په دې اړه مخالف نظرونه مخې ته راغلل چې په شام کې له زرګونو نیول شوو سختریزو سره باید څه وکړل شي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو پرون وویل چې اروپایي او نور هغه هیوادونه چې د اسلامي دولت وسلوالو خلاف جنګیږي پکار ده چې په عراق او شام کې د خپلو نیول شوو وګړو خلاف په خپل هیواد کې دننه عدالتي کاروایي وکړي سو دغه ډله په دغو جګړه ځپلو هیوادونو کې سیمې واپس وانخلي. نوموړي ویل ائتلافي هیوادونه باید نیول شوي زرګونه بارني جنګیالي واپس واخلي او چې کوم ظلمونه کړي دي حساب کتاب دې ورسره وکړي. د ډیرو زیاتو هیوادونو چارواکو د فرانس په غوښتنه په واشنگتن کې بلل شوي سرمشریزه کې ګډون وکړ چې د سردري ځای د مسلې په اړه وه. فرانس له شام نه د امریکایي ځواکونو د وستلو په پریکړه اندېښنه ښودلې ده. د امریکا د استازو جرګې سپیکر نانسی پلوسی ادعا کوي چې ولسمشر ډونالد ټرمپ په یوکرین سکانډل کې ورلمخه د رشوت اعتراف کړی. پلوسی د نورو پرتله د جرم لپاره یو واضح او جدا اصطلاح کارولې ده. په ایوان کې د ډیموکرات ګوند دغه لوړپوړي غړي پرون په یو خبري کانفرنس کې د ولسمشر ټرمپ او دغه یوکرینی سیال ولادمیر زیلنسکي ترمنځ د جولای 15مې ټلیفوني خبرو اترو ذکر وکړ او ورته د رشوت نوم ورکړ. هغې وویل ولسمشر ټرمپ له زیلنسکي نه د یو احسان غوښتنه کړې وه. پلوسی وویل ولسمشر ټرمپ چې اعتراف کړی او ویلي دي چې سم کار یې کړی خدا په مکمل ډول ناسم کار بلکې رشوت دی. نوموړي ویل چې د انتخاباتو د دروغو پلټونو په اړه د ولسی بیان په بدل کې پوځي مرستې ورکول د رشوت په معنا دي. او په پیښور کې درې درشمې کامی لوبې دوام لري چې پکې پرون په مختلفو سیالو کې لوبغاړو برخه واخیسته. دا په تیرو لسو کالو کې لومړی وار دی چې په پیښور کې کامی لوبې کیږي. پرون په حیدآباد سپورټس کمپلیکس کې د آرچری یا د نخې ویشتو سیالۍ شوې چې پکې د خیبر پښتونخوا لوبډلې دریم پوزیشن حاصل کړې. د خیبر پښتونخوا د نخې ویشتو د ټیم مشر سارا خان مشال ریډیو ته وویل
خیبر پختونخوا ټیم چې د تھرډ پوزیشن باندې په ټیم ایونت کې او دا زموږ لپاره ډیره د غټه او د فخر خبره ده چې موږ ډپارټمنټ هم شاده کړ صوبې هم شاده کړې د خپل د صوبو ټرافی مو برقرار هم ساتله.
په پیښور کې کاملو به د نومبر په 9 اپیل شوې چې د نومبر تر 15 به جاري وي. دا د مشال ریډیو خبرونه اوس تکرن صوبې او د موسم حال له سراج ظهیره.
نن د جمعې په ورځ د اسلام آباد کرنسۍ بازار نه اخیستل شوی د کرنسۍ نرخونه یو امریکایي ډالر په 1.55 روپۍ لس پیسې اخیستل کیږي او په 1.55 روپۍ 50 پیسې خرڅول کیږي. یو پاوند په 1.99 روپۍ او په 200 روپۍ. یو یورو په 1.70 روپۍ 50 پیسې او په 1.70 روپۍ 40 پیسې. د متحده عرب امارات درهم په 2.70 روپۍ لس پیسې او په 2.70 روپۍ 40 پیسې. د سعودي عرب ریال په 1.70 روپۍ لس پیسې او په 1.70 روپۍ 50 پیسې. یو افغاني په 1 روپۍ 99 پیسې اخیستل کیږي او په 2 روپۍ 1 پیسې خرڅول کیږي. او 200 ایرانی ریال په یو پاکستانی روپۍ اخیستل کیږي او 218 ایرانی ریال په یو پاکستانی روپۍ خرڅول کیږي. اوس د موسم حال. موسمیت نو محکمې په وینا سبا د جمعې پورس په پیښور کې د باران امکان دی او په بنو کې به په یو نیمځای کې وریځې خوری وي او په ژوب او کوټه کې به آسمان شین وي. په پیښور کې به درجه حرارت زیات نه زیات 40 او کم نه کم 12، بنو کې 21 او 14، ژوب کې 15 او 6 او کوټه کې به زیات نه زیات 14 او کم نه کم 2 ډیګري سینټی ګریډ وي.
کدما موږ درکو خبرونه مده مشال ډینو واوریدل چې ملي حمیر زاده وړاندې کړ او موسم حال او کرنسی به درته له اسلام آباد سراج ظهیر وویل. ک چې رس روان غړي تر پای پاتې شي د نور رپورټون تر څنګ د دې رپورټون تفصیل به واوري. د خبر پختونخوا اسمبلی د اپوزیشن ګوندون احتجاج باوجود د قبایل او مدنیات سرکاري ګرځولو قانون منځوري ورکړي.
دیمو دیمو تا افزاد کی بده چی حکومت بگی ایسا سی پرسه را اوستی دیگی اخبال و خبال خلق بگی ایسا سی کوتون را بگی اگلیج کی چی اگا مدینی آزو من کبزا بوشی.
په بلوچستان کې جمعیت علما اسلام د حکومت ضد احتجاج دویم پړاو عملي کړی او مظاهرچیانو په لورلای کې د کوټې ډیره غازی خان ترمنځ لوی سړک تړلی دی. دا خبر پښتونخوا په 400 کې د شخصي سکولونو د اتحادیې د سوري لاندې د حکومت د نوې تعلیمي پالیسۍ پر ضد احتجاجي مظاهره شوې. خو د تعلیم لپاره د وزیر اعلی سلاکار وایي
د دې نمائندگان نو مرکزی سطح باندې او د وفاق المدارس ولا خلق ناسو نو دا یو شی ترغلې نو دا خیر تیرا بس مو حکومت نن دا ډیسیژن وکړ او امپلیمنت شو.
دا ونیز خبرونه تاندې هلی او ټولنیز شبکې او سغدریزی هم در خبرو شننی او تبصری هم د دې خبرونه برخه ده. مشال ډیسر اوسه قدر مودن کو تاسو دا مشال لړیو د ماسپخین یوې بجې خبرونه ته غواړی څنګه تاسو په خبرونو کې هم اوریدل چې خیبر پختونخوا د قبایلو مدنیات سرکاري ګرځولې دا په تاسو حال کې دا چې هلته موجود مدنیات د قانونو شریک او ځینې د خلکو ذاتی یا شخصي غدي اپوزیشن ګوندونه فعالان د حکومت دا ګام په وسایلو قبضه غنی خو حکومت بیا وایي له دې سره به نه یوازې په بیلابیلو سیمو کې د مدنیاتو پر سر شخړې هواري شي بلکې سیمې ته به روزګار روهم ورشي. نور تفصیل د ظفر خان په دې رپورت کې.
د خیبر پختونخوا حکومت د نومبر په 14مه د یوې قانوني مسودې په منظورولو سره د قبایلي ضلعو ټول مدنیات سرکاري وګرځول. قبایل تیر کال په مئی کې په خیبر پختونخوا ورګډ کړل شوي دي. له باجوړه د پختونخوا اسمبلۍ غړی سراج خان له اوږدې مودې راهیسې په قبایلو کې د مدنیاتو کاروبار کوي. نوموړي بیګا مشال رډیو ته وویل حکومت د بحث پرته مسوده منظوره کړه. هغه ویل که حکومت په دې مسوده بحث کړی وي نو دوی به خی مشورې ورکړی وي ځکه چې هغه په دې برخه کې ډیر معلومات لري.
څو نظر چې دی نو دا ماربل دی، بیا گرینائڈ دی، بیا کافر دی، کرومائڈ دی، پدې کې نیترائڈ دی، سرپرٹین دی، گرین گارنیٹ، ریڈ گارنیٹ، پدې کې ٹونلائٹ دی، پدې کې آئیڈوکریز دی، پدې کې کرسٹل دی، پدې کې کوارٹز دی.
په قبایلو کې مدنیات د قانونو او خیلونو جایداد دی او ځینې بیا د خلکو ذاتی هم دي. هغه مدنیات چې په غرونو او شاملاتو کې دي نو د قام ټول وګړي یې په شریکه خرڅوي او ګټه یې ټول خلک په خپلو کې تقسیموي. د مدنیاتو سرکاري ګرځولو په اړه مسوده چې کله اسمبلۍ ته وړاندې شوه نو د اپوزیشن غړو ورباندې سخت احتجاج وکړ او د حکومت پر ضد یې نارې ووهلې. په صوبایي اسمبلۍ کې د اپوزیشن ګوند جمعیت علما اسلام فی سیاستوال او د مدنیاتو او وسایلو د پرمختګ د سټینډینګ کمیټې غړی میا نثارګل وایي د مدنیاتو په اړه حکومتي بل د قبایلو په وسایلو د قبضې مترادف دی.
د مدني متحفظات کې بده چې حکومت پکې داسې پرسه راوستي دي چې خپل خلک پکې داسې کوتونه پکې وګلایي کوي
خود مدنیاتو صوبائی وزیر امجد داردوی وای په قبایلو کې پر مدنیاتو د خلکو او قانونو ترمنځ شخړې وي او د دې قانون سره بنې یوازې د غلنجې ختم شي بلکې خلکو ته به په خپلو غرونو او درنګونو کې روزګار هم په لاس ورشي. فعال او د قبایلو د ځوانانو تنظیم مشر ریحانزیب په قبایلو کې د وسایلو او مدنیاتو په اړه معلومات راټولوي. هغه وای په قبایلو کې تر ټولو زیات ماربل او کرومایټ دي.
ټول قبایلی اضلاع کې 35 میلیون ټن کافر چکم دی موجود دی، 2 میلیون ټن چکم د غزمنګ سره میگنیز موجود دی، 135 میلیون ټن چکم د غزمنګ سره جپسن چکم دی، دار ماربل کان دا موجود دی.
اپوزیشن ګوندونه او فعالان دا انتقاد هم کوي چې قبایل پر پښتونخوا د ورګډول وروستو نه یوازې حکومت هلته د پرمختګ کارونه نه کوي بلکې برعکس وسایل ورسخه اخلي. خو حکومت وای په قبایلو کې ځینې اصلاحات کړي او دا عمل لا دوام لري.
ظفر خان چې تاسو رپورټ او په همدې موضوع کې پاتې کیږو. کډمنو په خیبر پښتونخوا اسمبلی کې اپوزیشن غړو د هغه قانون د منځوریدو غندنه کړې د کوم تر مخه چې د قبایلي زلو ټول مدنیات سرکاري ګرځول شوی دي. په پیښور کې یوې خبري غونډې ته په وینا کې د اپوزیشن ګوندونو مشرانو ویل چې دا قانون ډېر په توندۍ سره منظور کړل شوی او په دې اړه د اپوزیشن مشران بحث نه دي پریښودل شوی. دوی زیاته کړه چې د دې قانون پر ضد به عدالت ته ځي. تفصیل د غلام غوس په دې رپورټ کې.
په دغه مهال په صوبایي اسمبلی کې د عوامي نېشنل ګوند پارلماني مشر سردار حسین بابک مشال ریډیو ته وویل چې دا غوي ګوند به د دغه قانون په ضد عدالت ته ځي.
د کربون روپو مدنیات چې دلته پراته دي نو هغه سرمایدار ټوله هغه ته مالی فائدې ورکول لپاره دی دا بل دوره په تیزای کې پاس کو. نو هغه خپل سرمایدار ټوله چې دا د قانون په ذریعہ وته لارا واره چې دا ټول د آمدن لوی لوی ذریعہ یا دا سور وسایل د پښتنو په وطن کې چپراته دي چې دا دغه جولای ته ورځي. لہذا ایمل ولی خان صاحب ہدایت کړی د خپل لیگل ټیم ته زر تر دره بر دې خلاف من عدالت ته ځو.
د پیپلز ګوند سره تعلق لرونکي د اسمبلی غړي او پخوانی صوبایي وزیر شیر اعظم خان مشال ریډیو ته وویل د حکومت دا ګام دا غوي بدنیتی په ګوته کوي ځکه چې دغه قانون د اسمبلی د کاروایي په ایجنډا کې موجود نه وو او مخالف ګوندونو ته په دې د خبرو کولو موقع ور نه کړه.
ته دا وایي چې یو د بل ملک خلک دي او دوی هلته هغه مدنیات باندې قبضه کول غواړي. خو دا به داسې ونشي چیرې هم دوی دا غرمان منشي پورا پر روز بزنس کې اسیټ پروسیجر لاندې عمل نه وکړو نو ټیک تو عددی اکثریت خود دوی شته بل خود یې اسې پس کول شو. خو دوی بلډوز پدې کو چې دوی بدنیتی دا پکې
د شمالي وزیرستان سره تعلق لرونکي د صوبایي اسمبلی غړي میرکلام وزیر مشال ریډیو ته وویل چې د قبایلی زلو قانون به هیڅ کله دا قانون ونه مني.
بالکل یدوی په پیو یس باندې هغه ټول د حکومت پراپرټي وګرځول نو د هغه په خلاف به مونږ قانوني جنگ کوو. کومونه به دا چرته مانی کومونه نه زه نه مانم. دلته
د اپوزیشن یوې بلې غړي نګت اورګزی تور پوری کړو چې د تحریک انصاف سرمایه دارانو ته د مدنیاتو د ټیکو ورکولو لپاره حکومت دا قانون سازی کړی ده.
بالکل مونږ دا پکار دي چې مونږ لیجسلیشن وکړو، لیکن داسې نه چې چاته هم پتاونه لګي منرل والا بل رالو او هغه ټول ټیکې چې دی که تاسو اوس به زما کوشچن به داخلیږي آئی کې به تاسو پته ولګي چې څومره ټیکې چې دي نو هغه جهانګیر ترین ته تللی دي.
خو د خیبر پښتونخوا په اسمبلی کې د معدنیاتو صوبایي وزیر امجد علي د دغه قانون د منظورولو پر مهال دریس خپل کړی و چې په قبایلی زلو کې د معدنیاتو په سر د قومونو د لانجو د حل کولو او په غیر قانوني توګه د معدنیاتو د راوستلو د مخه نیولو لپاره د قانون د اسمبلی نه منظور کړی دی. غلام غوس، مشال ریډیو، پېښور.
تبصری، شننی، خبرونه، رپورټونه،
عکسونه، ویډیوګانې او د مشال اونیزې خبرونه
زموږ په ویب پاڼه mashalradio.com کې
لوستلې، اورېدلې او لیدلې شئ.
مشال اړیدو تاسو غوږی کډمل کو په قبایلی زلو کې د حراست خانو او په هغه کې د ساتل شو کسانو په اړه لیست خیبر پښتونخوا حکومت د عدالت په حکم پر سپریم کورټ ته ورکړ. په سپریم کورټ کې د چیف جسټس آصف سعید خوسا په مشرۍ کې 15 کسیزه جرګګۍ د اکشن ان 8 قانون په اړه دا کیس اوریدنه کوي. دغه قانون په 2011 کال کې جوړ شوی چې تر مخه یې امنیتي ځواکونه مشکوک کسان تر نامعلومه مودې د ځان سره ساتلی شي. قانون پوهان وایي دغه قانون د بشري حقوقو پر ضد دی او ورسره د خلکو ورکیدو لار هواره شوی. نور تفصیل د ظفر خان په دې رپورت کې ورو.
په سپریم کورټ کې د اکشن ان ایډ اف سیول پاورز قانون په اړه د کیس اوریدنې په محل عدالت خیبر پښتونخوا حکومت ته حکم کړی و چې په قبایلو کې د حراست خانو په اړه معلومات ورته ورکړي. قانون پو او په یاد کیس کې فریق شبیر حسین گگیانی وای خیبر پښتونخوا حکومت عدالت ته د حراست خانو په اړه لیست ورکړ خو په راز کې د ساتلو خواسته ورته وکړ. د عدالت د پرونی کار روايي په اړه نوموړي بیګا مشال رډیو ته ویل
دا یینو د قانون او د بنیادی حقوقو د بشری حقوقو خلاف یو قانون دی. قانون کې هری کړي دي چې دا انټرنل سنټر د صوبایي حکومت سره خپا حقیقت کې دا څه سمشته دي چې دا انټرنل سنټر د صوبایي حکومت سره دی. پته نه لګی چې دا چا په تلویل کې دي. عام ملک معزز بین چوم دا مو چې دا د پاکستان په جوډیشل استری کې د ټولو نه امپورټنټ کیس دا دی چې په دې کې خو د خلکو فندمنټ انسټیټیوشن رائټ
شبیر حسین گگیانی ویل حکومت لدی وړاندې عدالت ته ویلی وو چې د دغه حراست خانو شمیر 12 ته خو روستو ورته ویل چې حراست خاني ودی. هغه ویل کړه شمیره او پدې کې د ساتل شو کسانو په اړه معلومات به عدالت د پریکړې او دغه لیست د خبرېدو وروسته وشي. په پاکستان کې د خلکو د ورکیدنې مسله له پخواره هڅه روانه ده خو پدې کې زیاتوالی وروسته له هغه راغله چې په قبایلو کې د پوځي عملیاتو په محل مرکزی حکومت په 2011 کې د اکشن ان ایډ اف سیول پاورز قانون جوړ کړ. پدې کې امنیتي ادارو ته واک ورکړل شوی چې تر نامعلومې مودې مشکوک کسان له ځان سره وساتي. قبایل پر پښتونخوا د ورګډولو وروستو د تحریک انصاف حکومت په دې اړه له اسمبلی دوه بیلونه منظور کړي وو او بیا سږ کال په اګست کې د صوبې گورنر د یو فرمان له مخې دغه قانون بیا نافذ کړ. د پاکستان مرکزی او صوبایي حکومتونو د اوریدنې په محل پرون سپریم کورټ ته خپل هغه دریز بیا تکرار کړ چې په دغه حراست خانو کې هغه ترهګر ساتل کیږي چې د ډیرو خلکو ژوند ته خطر دی. قانون پوه شهاب خټک وای د حکومت دا دریز کمزوري دی او هغه ځکه چې د شک پر اساس نیول شوی زرګونه کسان د څو کلونو تر بند تیرولو وروسته خلاص شوی دی او د دوی پشان نور ډیر بې ګناه خلک به هم په دغه حراست خانو کې موجود وي.
خو په تیر یو نیم کال کې کم از کم 2-3 زره کسان پاره کې را خوشې کړی شوی دي. داغه خلک دي چې دا تیرو تو کارو نه شپږو کارو دا ریاستي سنټرو کې په حراست کې وو او هغه چې را پریښل شول نو هغه تم دا ویل شول چې را مونږ تاسو غلطۍ سره نیولې وای که د دې قوانینو بې دریغه استعمال وشو په مستقبل کې نو بیا خو په پښتنو په هر کور کې به یو کس دغه سي د شک د دغه په بنیاد نیسی د غلطی په بنیاد او دا غلطی به جاری وي. نو مونږ بهرحال داسې ګڼو چې دا غیر انساني غیر آئینی قانون ده او ریاست ته نه دي پکار چې د دې د قائم ساتلو کوشش وکړي.
پېښور های کورټ د اکتوبر په 28 خیبر پښتونخوا حکومت ته حکم کړی وو چې د صوبې ټولو حراست خانو ته دي د زندان درجه ورکړي او په هغه کې بندي کسانو نمونه دي په وو ورځو کې عدالت ته وړاندې کړي، خو حکومت د عدالت دغه امر په سپریم کورټ کې چیلنج کړ چې ټاکل شوی نن یې بیا اورېدنه وشي.
دا مشال تر څنګه سه دا سحر لنه هو دا ما خام تر شپګو
مشال لته تاسو وګورئ کډمل کو په بلوچستان کې د جمعیت العلماء اسلام فی په مشرۍ د زینو پوزیشن ګوندونو د حکومت مخالف ازادۍ مارش په پلان بی عمل پیل شوه دی. مجارچانو په لورلای کې د کوټې ډیر غازی خان ترمنس لوی سړک د هر قسم تګ را تګ لپاره تړلې دي. د دې په نتیجه کې په څلګونه گاډي د سړک دواړو غاړو ته درې درې دي. اپوزیشن وای تحریک به دوام ورکوي، خو بلخوا د بلوچستان حکومت د لارو تړل غندلې دي. نور تفصیل له کوټې نه د یو ترين په دې رپورت کې اورو.
د ازب اختلاف د پلان بی په اړه تیر مازګر په کوټه کې د ازب اختلاف د جمعاتو یو غونډه وسوه. د غونډې د پریکړو په اړه د مشال ریډیو سره په خبرو کې د جمعیت العلماء اسلام صوبایي امیر مولانا الواسی اول چې دوی به د حکومت په ضد پر پلان بی عمل د جمعې د ورځې څخه پیل کړي.
16 تاریخ بیا د رئیس بال قانون په بندر شي او د تبتان روډ چې د کوټ سره ملاوي دا په بندر شي. نو دا 13 تاریخ پورې بزمور په د صوبې د مختلف دا غټ
پښتونخوا ملی عوامی ګوند صوبائی سرمنشی ادرویم زیارتوال زیاته کړه چې د دوی د احتجاج مخه د نړۍ پام په هیواد کې په کال 2018 کې سوي د درغلۍ څخه ډکو انتخاباتو ته راړول دي.
موږ د خپل صوبې د صورتحال د موسم په حواله باندې پریکړې وکړي او په هغه کې دا خبره راوستله چې موږ له سهاره تر ماښامه لارې بندولای شو، په شپه زموږ ټمپریچر منفي ته ځي، مسافرو ته هم ترانسپورټرو ته هم او زموږ خپلو کارکنانو ته هم د یخ له وجې څخه موږ د ورځې خالي دا کښېښودلې. د دې معنا زموږ دا ده چې دا تحریک به جاری وي.
بلخوا ته د بلوچستان د کورنۍ چارو وزیر میرزیا لانګو د ازب اختلاف له لورې په صوبه کې د سړک نو د بندولو هڅه غندلې ده او ویلې دي چې د دې عمل څخه عام ولستر زیات اغیز لاندې راځي. د نوموړي لور په جاري سوي یو بیان کې دا هم ویل سوي دي چې د ازب اختلاف د عمل په صوبه کې د امنیت دورانولو په ذات یو سازش دی کوم چې بدوی د ناکامۍ سره مخ کړي.
په همدې موضوع کې پاتې کیږو. قدرمن اوریدونکو، څنګه تاسو ته معلومه ده چې جمعیت العلماء اسلام فی د حکومت ضد د احتجاج دویم پړاو اعلان کړی دی. دا چې د جمعیت العلماء اسلام د احتجاج دویم پړاو څه معنا لري او آیا دا به څه نتیجې ورکړي او که څنګه، په دې اړه مې ځینې پوهانو سره او د سیاسي چارو شنونکو سره خبرې کړې دي، خو درته یوې وړوکې دمې وروسته یې وړاندې کوو. د جمعیت العلماء اسلام فی مشر مولانا فضل الرحمان د حکومت ضد احتجاج دویم پړاو اعلان کړی او ویلي دي چې د احتجاج دویم پړاو به پورم نوي. په دې کې د هیواد په مختلفو ضلعو کې لوی لارې تړل دي. په اسلام آباد کې د سیاسي چارو شنونکو او سیاستوال افراسیاب خټک مشال اړ دي ته ویل ټول جمهوریت قوتونه په دې خبره متفق دي چې په هیواد کې د فوج سارنې بغیر انتخابات پکار دي. د مولانا فضل الرحمان د پلان بی یعنی د احتجاج دویم پړاو په اړه افراسیاب خټک ویل
دین پس خو دا خبره تصادم طرف ته بزي ځکه چې اوس په حکومت د ایمنس کې یو بل خلاف بیانونه ورکړل شوی دي، خو یو بل باندې غرض نه دی کړی شوی. خو دا چې لارې ته خبره شروع شي نو بیا به تصادم ته خبره ځي او نو بیا سره ویل شي څه شکل واخلي او دا هغه یعنی تنش ټینشن دا یعنی مهاجرۍ مخالفت دا به زیاتېږي. تجربه کار سره دی نو چې راوتلې څه په نظر کې وي، البته دا سره نشي ویلی چې نتیجه به څنګه راوځي، خو یقینا چې څه شیخ بطری به دا سره وي او بل طرف ته حکومت دی.
جمعیت العلماء اسلام فی د اکتوبر په 28 له کراچۍ نه د ازادۍ په نامه لاریون پیل کړی وو چې د اکتوبر په 11 اسلام آباد ته ورسید. په اسلام آباد کې خبریال او د سیاسي چارو شنونکو هارون رشید مشال اړ دی ته ویل مولانا فضل الرحمن خپل پلان مطابق فیصله کوي خو چاته یې نخکاره کوي.
دا څه اوس پورې ښکاری چې اوس پورې د دام ویلې چې نور سیاسي ګوندونه ورسره شاملېږي نو خپخه نه کیږي نو د اواز هم کولې شي. زما په خیال دلته خلکو باندې ډېر ټکه هم کولې چې دونه کسانې نه دي راوستي، دوی 15 لک او 10 لک کسان ویل خو دونه کسان پلان ہو پلان بی چے دے اس ورتا وای لگیا دے زما خیال دے اس مولانا چے دے اس ولے حکومت ورتا س گیا میا بنا چولا دو درے روزو نہ مذاکرات بندی اس حکومت باندې بیا فشار را وستو دا پارا دا سٹریٹجی چینج کرے دے
خبریال ہارون رشید جاتا کڑا چے ددی مخ کے ہم احتجاجی ناستے شبی دی او زنی مذہبی گوندونو لدی گٹا پورتا کڑی خو جمعیت علماء اسلام پل احتجاج تا زیات سیاسی رنگ ور کڑی دی ہم پے اسلام آباد کے دا سیاسی چارو شنن کے او خبریال حسن خان مشال ریتو ویل مولانا فضل الرحمن دا واپسی لارا لټولا زکه یې دا پلان اعلان کړو
سوره جرات موږ ګورو نو سره د دې هغه دغه پاتې ځاتر هغه د جو تر ځکار وي کم چې هغه یلو کپو هغه کم چې سکیورټي والو ځاتر هغه نور به چې کم دې هغه مر خلق نو چې کم ورک نوټیسینګ وو نو زه به مچیر له کومره نه څه بوچ بس راشه وس موږ خپل اهداف حاصل کړل موږ اسلام آباد ترالو پی ټی ای ته موږ شوق لا چې موږ سره خلک شته او اني ټایم چې کم دې موږ د دې نه ځات خلک راشتي شو وس دا د دې دوغه نه چیرې لکه بس دا یو هغه واپسی
حسن خان زیات کړه په اسلام آباد کې د مولانا فضل الرحمن احتجاج ګټور نو بلخو د وزیر اعظم د اطلاعات او سلاکار فردوس عاشقاوان د نومبر په 14مه په ټوئیټر باندې لیکلی چې د مولانا پلان بی سیاسي بدحواسی پلان دی او د هیواد غیر مستحکم کولو ټولې منسوبې ناکام شوې دي
مشال ریډیو تاسې د پښتونخوا سیمې او نړۍ د تازه پیښو او روانو چارو خبرې
مشال اړتیا تاسو غوښتل کوم د خبر په خنخوا په 400 کې د پرایویټ یا شخصي سکولونو د اتحادیې تر سوري لاندې د حکومت د نوي تعلیمي پالیسۍ پر ضد احتجاجي مظاهره شوه د حکومت د نوي پالیسۍ تر مخه پریکړه شوه چې د نهم او لسم او د غشان یو لسم او دو لسم جمعات امتحانونه به په یو ځل اخستل شي خو د پرایویټ سکولونو سازان وایي د سره به زده کوونکي د نورو صوبو د زده کوونکو پرتله لږې نمبرې اخلي خو حکومت دا خبره رد کړې ده تفصیل د شبیر رمضان په دې رپورت کې اورو
دا ناره د دغه مظاهرچانو دی په دې موخه طاهر امین چې د شخصي یا پرایویټ سکولونو د اتحادیې پن نومې تنظیم غړي او استاد هم دی مشال لیړو ته وای چې د خیبر پښتونخوا حکومت د نهم لسم او بیا د یو لسم دو لسم جماعت د بورډ امتحانونه په یو ځای او په یو کال د اخیستلو پریکړه په داسې وخت کې وکړه چې د پاکستان نور صوبو او په نړۍ کې هم دا وخت د سمیسټر یا د جدا جدا امتحانونو اخیستلو جدید نظام دی
یو خودي د نهم لسم یو لسم دو لسم د پاره دی کمپوزټ امتحان ورکو کمپوزټ امتحان مطلب دا دی چې په نهم کې به امتحان نه ورکي او دوه کال پس د لسم په اخره کې به د دوو کال امتحان په ځای ورکي دغه سي د یو لسم او د دو لسم نه پاره ده اوس ټول دنیا جي سمیسټر طرف ته روانه ده او ټول ارس شارټ شارټ اسسمنټس کیږي لګ لګ ټایم پس چې اسانه ولوتم زر کور کیږي
جاوید احمد چې هم دغه اتحادیه صوبایي جنرال سیکرټری او د یو شخصي سکول مشر او استاد هم دی وای چې د دې پریکړې اغیز به د پښتونخوا د زده کوونکو په نتیجو وي او هغه داسې چې کله دوی په میډیکل انجینیرنګ یا نورو پېښور کالجونو او پوهنتونونو کې داخلي اخلي ته د نورو صوبو د زده کوونکو نه به دوی ورستو پاتې وي
دا ایټا چې کوم دي کې اډمیشن کیږي اوپن میرټ باندې پنجاب کې په سندھ کې په بلوچستان کې د 9 او د 10 بیل بیل ایگزام دي د فرست یا سیکنډ رزلټ بیل ایگزام دي دا د بورډ ایگزام نشتا نو دې نه وځي نه هغه مشمول نمبر زیات دي او مشمول نمبر کم دي پښتانه اړ چې کوم دي د شرګر د وځي نه د مختلف دشمن پالیسو د وځي نه مشمول زمونږ ډېر په تزلزل باندې شکار دي
بل خو دا خیبر پښتونخوا د وزیر اعلی لپاره د تعلیم خصوصي مشیر ضیا الله بنگش شرم چې کله په دې حق لا تماسونه ول نو هغه مشال لیړو ته ویل چې دا احتجاج کوونکي یو څو شخصي سکولونه دي چې خپل مفادات یې دي او دا د ټول ملک لپاره د یکسان نظام تعلیم پلو یو ګام دی
دا اتم بور ورځ کومه فیصله نه ده صرف صوبایي حکومت خیبر پختونخوا نه کړی بلکې دا مرکزی سطح باندې د شفقت محمود صاحب په سربرایي کې څلورو صوبو کشمیر ګلګل بلتستان نه کړه خو پرایویټ سکولونه لري یي خپل ځان لپاره پوری سره په دې کمیټې کې د دین نمائندګان نو مرکزی سطح باندې او د وفاق المدارس ولا خلق نه سو نو دا یو شی ترغلې نه زاده خیر تیرا بس مو حکومت نن دا ډیسیژن وکړو او امپلیمنت شو
بل خو دا احتجاج کوونکي د پرایویټ سکولونو مالکان او استادان وایي چې تعلیم په میدان کې کوم نوې سیړنې شوې دي نو د هغې تر مخه سمیسټر سیستم یا نظام د دې وخت د زده کوونکو لپاره د زده کړو په لحاظ هم او د نتیجو په لحاظ هم غوره دی شبیر احمد جان مشال لیډیو پېښور
د مشال ریډیو د جمعې د ورځې 19 پروګرامونه
هارون باچا هنري غړې
پلسنی مو بجو
تان دی هله
پایونی مو بجا
تولنیزی شبکې او سخدریزی
په پاو کم 2 بجو
د سوانانو غږ
په 2 بجو
د نړۍ رنگونه
په درنیمو بجو
پام کوا
په پاوکم سلورو بجو
حجرا
په سلور نیمو بجو
کله موضوع کو تاسو د مشال اړخ پرونی ته غوږی اوس وخت شوه دی په خبر کې د ماسپخین یو نیمه بجا ملیحه میرزاده هم په سټوډیو کې موجوده ده نو له هغې نه د خبرونو لنډی زورو
په خیبر پښتونخوا اسمبلی کې اپوزیشن ګوندونو ویلي د اسمبلی لخوا د هغه قانون د منظوري د خلاف په عدالت ته ورځي چې له مخه یې د قبایلي ضلعو مدنیت د حکومت ملکیت ګرځول شوی. پرون په پېښور پریس کلب کې د خبري غونډې پر مهال د اپوزیشن غړو وویل دغه قانون په تادي سره منظور شوی او مخالفو ګوندونو ته ورباندې د خبرو موقع نه ده ورکړی. خو د مدنیاتو صوبایي وزیر وویل چې په قبایلي ضلعو کې د مدنیاتو په سر د قومونو ترمنځ لانجو هوارولو لپاره دا قانون منظور شوی. د خیبر پښتونخوا حکومت پرون په سپریم کورټ کې د بندیانو هغه فهرست ورکړ چې په قبایلي ضلعو کې د حراست خانو په اړه معلومات پکې دي. عدالت نه په ورځ صوبایي حکومت ته د دغه لیست وړاندې کولو حکم کړی و. د اورېدنې پر مهال په عدالت کې موجود د کیسې او فریق بیګا مشال ریډیو ټول حکومت فی الحال عدالت ته د دغه لیست ته نه خپرولو خواست وکړ. چارواکي وایي د پاکستان د سند صوبې په مختلفو برخو کې په تندر او تیزو بارانونو کې لږ تر لږه 20 کسان مړه شوي. د سند صوبې وایند سید غنی نن اول چې انتظامیه په سیمه کې بیړني حالات اعلان کړی او ګورن کډلې د تر ریګستان ته رسیدلې دي. نن د لاهور هایکورټ د مسلم لیگ نون رهبر نواز شریف نوم له ایسیل یا ممنوع الخروج فهرست څخه د لری کولو مقدمه اوریدنه کوي. پرون د مسلم لیگ نون مشر شهباز شریف په لاهور هایکورټ ته درخواست جمع کړو چې عدالتونو نواز شریف ته ضمانت ورکړي خو حکومت د علاج لپاره د نوموړي بارته تک د 2 ارب روپو ضمانت ورکولو سره مشروط ګرځولې. چارواکي وایي 18 کلن الک پرون د امریکا په کالیفورنیا ریاست کې په اسکول کې په ډزو دوه زده کوونکي وژلي او درې نور یې ژوبل کړي. دغه پیښه پرون په سانتا کلاریټا نومي ښارګوټي کې د اسکول تر پیلې 2 لک ساعت مخکې وشوه. دغه مشکوک زده کوونکي په زخمي حالت کې نیول شوي او امریکا د فرانس هغه وړاندیز غیر ذمهواره بللې چې له مخې په جیلونو کې زرګونه سختدریځه قیدیان د عراق عدالت ته وړاندې شي. دا په داسې حال کې ده چې واشنگټن او اروپایي ائتلافیانو ترمنځ په دې اړه مخالف نظرونه مخې ته راغلل چې په شام کې له زرګونو نیول شوو سختدریځو سره باید سلوک وشي.
ملیحه میرزاده وچې ده خبرونه لنډیز تاسو ته وړاندې کړو. قدرمنونکو لږمن سره سم بزرته په دین مای کې دوه اونیزي خبرونه لرو. نو لومړی به تاندې هلیت خبرونه ته غوښ شو. په نننۍ خبرونه کې پر دې خبرې کوو چې روان کال د پاکستان د سپریم کورټ چیف جسټس ویلي وو چې دوی به په هیواد کې داسې 1000 ځانګړي عدالتونه جوړوي چې پکې به د ښځو په وړاندې د تشدد د پیښو اوریدنې کیږي. دا خبرونه تاسو لپاره هر اونۍ فرخنداسه جوړوي.
تاندي هلي
د نن په پروګرام کې په دې خبرې کوو چې روان کال د پاکستان چیف جسټس ویلی وو دوی به په هیواد کې داسې 1000 ځانګړي عدالتونه جوړوي چې پکې به د ښځو پر وړاندې د تشدد د پیښو اوریدنه کوي. زه فرخنده اسد یم او په تاندې هلي خبرونه کې ستاسو هرکلی کوم. د پاکستان چیف جسټس آصف سعید کوساویلی په دغه 1000 ځانګړو عدالتونو کې بعد د هغو کیسونو اوریدنه کیږي چې د ښځو پر وړاندې د تشدد په اړه ویو. د دې مقصد ادا دی چې په داسې کیسونو کې ښځو ته انصاف زر ترلاسه شي او دوی انتظار ونه کړي. په دې اړه خبرې کوو چې دا به د هغو ښځو مقدمو ته څومره ګټه ورسوي چې په عدالتونو کې د خپلو مقدمو د اوریدنو لپاره په انتظار وي. په خیبر پښتونخوا کې له جنسي زورونو څخه د ښځو د خوندي ساتلو ادارې محتسبه رخشنداناس مشال ریډیو ته ویلي دوی د داسې ګامونو هرکلی کوي او تمه لري چې د داسې عدالتونو سره به د ښځو پر وړاندې د تشدد د مقدمو اوریدنه زر زر کیږي او متاثرو کسانو ته به انصاف هم زر ترلاسه کیږي.
هم سب اس کو بہت ویلکم کرتے ہیں.
مونگ ټول د دې ډېر هرکلی کوو ځکه چې په پاکستان او بلخصوص په خیبر پښتونخوا کې د کورنی تشدد بل لا نه دی منظور شوی. په دې سره به یو خو د ځنډ ښکار قانون سازی ته تقویت میلاو شي او دویمه ګټه به دا وګورو چې عام عدالتونه په خپل عادي کار کې د دغو کیسونو اوریدنه خو کوي خو له تشدد سره تړلي له ټولو صوبونه چې کوم شمېر مخې ته راځي پای کې قتل کیږي چې په مختلفو شکلونو کې د ښځو پر وړاندې تشدد کیږي نو هغې ته به خاصه توجه میلاو شي.
مختلف فارمز نظر آئیں گی.
په پېښور کې د ښځو او ماشومانو د حقونو د خوندي ساتلو یوې غیر سرکاري ادارې د هوا لور امشرا خورشید بانو وایي دا یو ښه ګام دی، خو باید حکومت لومړی د ښځو پر وړاندې د تشدد او داسې نور بیلونه د صوبایي اسمبلیو څخه منظور او بیا یې عملي کړي.
هر صوبه کې خپل یو قانون دی، نه پس عدالتونه جوړېږي. نو ضرورت دا دی چې مخکې خلکو ته اویرنس سیشن ورکوي چې دا وایلنس څه دی، کتي وایلنس اگینسٹ وومن څه ده، او دا کوم کوم چیز کې کائنډ آف وایلنس څه ده. نو بیا به خلک کله پورې اویئر کیږي، بیا به دا فائدہ کیږي. اوس لس نه یو ہزار نه پانچ ہزار عدالتونه جوړ کیږي، نو خلک هغه سره رسول لپاره هغه نه اویرنس ورکوي، نو بیا به اوس هم تاسو ته پته دی چې پاکستان کې ډېر ښه کوم کې قانون سازی شوی دی، خو دا اویرنس نه بغیر دا قانون سازی بالکل هغه فائدہ نه کیږي. او خلکو دا کله پورې تاسو د آن ڈور یعنی ڈور باندھے یعنی دروازے باندھے فائدہ نہ ورکے، نو دا گراس روٹ خلق اخذ نہ فائدہ بالکل اخذ سے نہیں. بیام جیران کی خواہ اقدام دی کہ دا عدالت نہ جھوڑ کے گی میں بھی دے دے پروسیس کرا آگے خلق جو کم دا پیسے نہ ورکولے شی دا عدالت خرچہ نہ کولے شی نو آگے لا فائدہ کی گی. اور دے سرا بیام ضرورت بھی کہ ریڈیو ٹی وی پی دی عدالتونو امپلیمنٹیشن آف دی پروسیس کی برخاست نو خلق لوگ کی دلت عدالتونو جوڑ شوی دی او بیا آغا آخر سرا رابطہ کو دی.
بلخوا د بشری حقوقو د سار ادارې هیومن رائټس واش ته 2013 کال د نومبر په میاشت کې په خپل یو راپور کې ویلي وو چې په پاکستان کې د ښځو پر وړاندې د تشدد زیاتې پیښې مخې ته راغلي دي، چې پکې د غیرت په نوم وجنې، کورنۍ تشدد، جنسي زیاتې، د ښځو پر مخونو د تیزاب پاشلو پیښې، د ماشومتوب ودونه او په زور د نجونو د ودونو پیښې شامل دي. د خیبر پختونخوا د ښځو د حقونو د خوندي ساتلو د حکومتي کمیشن د پروګرامونو مشره امینه درانی وای د ښځو پر وړاندې د تشدد او داسې نورو مسلو په اړه د ځانګړو عدالتونو د جوړولو هرکلی کوي او تمه لري چې له دې سره به هغو ښځو ته هم عدالتونو ته د تګ موقع په لاس ورشي چې وړاندې نورو عدالتونو ته نشوې تللی.
یا دغی کیس ریڈریسل دپارا یا فاسٹ کولو دپارا کم دی گاؤں پورت کئی اور اگے کی دی اناؤنسمنٹ کر دی چی کوٹ اگر کئی دیر کا خبر ہے دا مونگ پہ لگا دیر دیا دی تا دی نیوز تا دی اناؤنسمنٹ ہر کلے وایو ڈیفینیٹلی دے سر اب دیر دیا فرق پہ ہوگی بڑے چی آلریڈی مونگ گورو تے کیس لوڈ سمرا دیا دی ای پا عدالتوں باندے عام چی کم عدالتوں دی دا مونگ چی کم ریگولر عدالتوں دی د سپیشل کورس مقصد هم دک ای اول خو دې سره دا یو خوشاین خبره ده چې کم ایشو دی یا چې کومه مسله ده هغه اکنالج شي، ځکه مخکې خو موږ سره دا هم یو ایشو وه چې دغه شان کیسونه به راتله نو هغې سره به ډېر هغه فایلونو کې به چرته ورک به شو او دغه شان سټیټسټکس به هم نه وو. دې سره به ډېر فائده به ځکه هم وي چې اوس یو قسم له د وایلنس اگینسٹ ویمن چې کم یو مخنیوی دی اغه یو قسم له انسټیټیوشنلایز یعنی چې کوم ادارتي سطح باندې دا عمر وګڼل شي چې دا سي چې اغه فارمالایز ولا خبره دا یو ډیره خبره ده. دې سره سره چې کوم دا عمده سپیشلایزډ کورټ سره عدالتونو سره موږ دا هم هیله لرو چې خامخا چې کوم دې کې بکم تعینات کیږي چې کوم ټاف به تعینات کیږي غریب سپیشل ٹریننگ کے گی دا یو دس شاید کہ فکین مسنگ ہو دا مونچ کم اگر دی دے دا مونچ جان پویا دی لیکن دے کے مطلب یو دا کیس چا تا لار شی رولنگ بیسس باندے بدلے گی نو مونگا دا گیرنٹی نہیں چی لکا خاما خا دا یو کس پتی بیو اور دا وائلنس اگینسٹ ویمن کے ڈفرنٹ کیسز چی لکا آنر کلنگ ہم پکے دا یا چی کم دا نو اس دا کورنے تشدد چی کم بل دے انشاءاللہ قانون دا با پاس شی ور سره ور سپیسی کم دی نور چی کم فورسڈ میریجز دی دا مونگ سپیشل قوانین چی کم خیبر پختونخوا کی جوڑ دی دغه قانون دی دغه سره وراثت ایشوز دی نو دے کے ڈیر نوانسز دی دے کے ڈیر زیاد لکا دسی حساسیت پدے دی چی اغی کی چی کلا خود کورٹ تزی اول خود اغی تگ دی کورٹ تگ دی یو ڈیر رویا ایشو دا بیا چې کوټ تزین او هغه سره چې کوم لکه ٹرائل سینسیټیویټی دم هغه ای نه ای نو مونږه لږ کچھ ان شاء الله سپیشلایزډ کورس سره دا چې کوم تربیت دی د ججانو سره سره نه صرف د ججانو ریډرانو دې سره چې کوم د عدالتي عملی نو هغه به سینسیټیویټی به هغه کې راځي او دا به ډېر ښه طریقې سره به هینډل کېږي. بله خبره دی کې امپورټنټ دا ده چې زنانه چې کوم دي هوپ فلی ان شاء الله هغې به هم لکه امپاورډ ګڼي ځان به یو قسم له دا به هغه نه وي چې مونږ زو یا هغه یو قسم له ټرسټ ډیفیسټ چې ورته وایي دا به هغې سره بریج کېږي. مونږ سره ریسنټلی چایلډ چې کوم سپیشل کورټ دي هغه پایلټ بیسس باندې دلته کے پی کے او پنجاب کې هم شوي دي او هغې ډېر ښه ریزلټس راغلي دي. نو مونږ دا هیله لرو چې انشاءالله دا به ډېر حده پورې د زنانو د ریلیف لپاره به یو ګام پروف کړي.
او امینه کدار ته وای چې دا وخت په خیبر پښتونخوا کې د ښځو د حقونو د خوندي ساتلو لپاره یا دا شان د دې پر وړاندې د تشدد خلاف کوم کوم بیلونه دي جوړ کړل شوي دي یا کوم قسم قانون سازی شوی ده تر اوسه پورې؟
چې کوم د صنفي تشدد د مخنیوي لپاره قوانین دي هغه کې د صوبایي سطح باندې د غږ یو قانون دی چې لکه څوک دا زمونږ یو harmful traditional practice دی چې لکه تاسو څوک مشر د پولیس کې څوک طاقتور یا دغه شان اثر رسوخ والا کس په کمزور غږو کې چې جنې سره به صرف زه واده کوم بلبل څوک بنه واده کوي. نو د دې د مخنیوي لپاره هم قانون جوړ دی. د ایسیډ اینڈ برن باندې قانون د وفاقي سطح باندې مخکې نه جوړ اوس یو کمپریهنسو لا چې کمیشن پہ هم کار کړی دی هغه دا دی چې سروایور پروټیکشن د څنګه کوي هغه زنانا هغه سړی نه صرف زنانا بلکې هغه سړی هغه زنانا هغه ماشوم چې هغه د ایسیډ ښکار شوی او بیا هغه څنګه څه باغې ته مالی نفسیاتی او جسمانی ریهیبلیټیشن یا دغه بحاله به ته هغه ته څنګه پروټیکشن یا سروسز ورکې ورسره ورسره چې کم دی. نو د کورنۍ تشدد د مخنیوي د پاره قانون دی هغه ډېر اډوانسمنت هغه کې هم شوی دی. ورسره ورسره دی کې د میریجبل ایج د ماشومانو لکه د فیمیل چایلډ چې کوم میریجبل ایج دی هغه شپاړسونه د اتلو سوته زیاتورو چې کوم یو قانوني مساوات هغه هم پروسس کړه.
د پاکستان د بشري حقوقو د کمیشن تر مخه تیر کال 2015 سل وخت داسې کیسونه ریپورت کړی دي چې پکې په خوځو جنسي تشدد شوی دی. بلخوا قانون پوه شهاب الدین خټکوای ته د ځانګړو عدالتونو سره به د خوځو پر وړاندې د تشدد د پیښو او مقدمو اوریدنه کیږي او باید په دې اړه په ټولنه کې هم پوها پیدا کړل شي.
اسپیشل کورٹس چې وی دا په مختلف وختونو کې جوړیږي خصوص قسم کیسونو د سماعت لپاره. نو وایلنس اگینست وومن چې کوم ځای دا زمونږ د سوسایټي یو ډېر غټه مسله ده او دا اکثر کیسونو کې خصوصا ډومیسټک وایلنس مونږ ګورو چې ډېر زیات وي. بیا دا خځې خاوند په دې مسلو کې وایلنس راځي ډېر زیات. دې نه علاوه زنانه په نورو بعضو کیسونو کې هم وایلنس سره مخامخ کیږي. د جایداد په مسلو کې اکثر د هغوی رونه یا نور فیملی ممبر هغوی ډیپریو کوي یا د وایلنس ښکار شي هغوی او عام طور ترافیک کې هم که ښځې خپل رایټ یا خپل حق غواړي نو ډېر اسانۍ سره په هغوی باندې د وایلنس حمله یا دغه کیږي. نو دا قانوني طور سره بالکل دا اجازت وي چې حکومت که وغواړي هغه د مخصوص کیسونو دپاره د یو اسپیشل کورس خصوصي عدالتونو قایمولی شي او دا د نورو عدالتونو نه په خپل کار کې خو نه وي مختلف طریقه کار همغه وي چې کوم د نورو عدالتونو طریقه کار وي. په دې کې هغه ټول فارمیلیټیز هغه ټول یعنی چې کوم ضروریات وي هغه پوره کېږي چې کوم د ټرایل لپاره پکار. البته په دې کې لږ اسانی داسې شي چې په عام عدالتونو کې کیسونه ډېر اوږده شي او هغې کې زر فیصلې نه کېږي او سپیشل کورټ کې بیا دا شي چې د هغې سره چونکې دغه مخصوص کیسونه وي فیصلې لږې زر کېږي او د هغه ایشو خیال
داندی هیلی
زما زیات تر دی سپیس اور دی فیلڈ ریلیٹڈ دی انٹرسٹ
لکه د زنانو طرف له خطیر خر ریسپانس ما ته روان دي
سې پټي څه زما کو سه هر څه غره نه ټول تی دي
ز باګره الیکټډ پرسن په هغه باندې چې کم دینو زرا شمه
د پښتنو خزو او انجونو لپاره ځانګړي خبرونه تاندې هلې چې پکې پښتني د خپلو مسلو کامیابی او خپل ژوند حال لا تاسو سره شریکوي
د هر زیارت او جمعې په ورځ ل مشال لاړونه
تاندې هلې
اوریدونکو دا او د دې اونۍ تاندې هلی پروگرام چې تاسو واورید زه فرخنده اسد درنه اجازه غواړم د خدای په امان.
دا ټولنیز شبکې او سخت درځې په نننې خبرونه کې مو په انټرنیټي پاڼو د خلکو د پیژندګلو بدلیدو او د مجازي شناخت د اثراتو موضوع څېړلې. په خبرونه کې اوري چې ځینې خلک ولې د جالي او مستعار نمونو لالارې فعالیتونه کوي او سخت درځې ډلې څنګه د جالي نمونو او پاڼو لالارې خلک ځان ته متوجه کوي. دا خبرونه تاسو لپاره هر اونۍ په امیر ساحل جوړوي.
پر ټولنیزو شبکو د خلکو هویت یا پیژندګلوي څنګه بدلیږي؟ رښتینې یا واقعي او مجازي هویت څه توپیر لري؟ د انټرنیټي شبکو ازادي د خلکو پر پیژندګلوي او بیا هلته د بیلابیلو ډلو کړیو او خلکو موجودیت د انسان پر افکارو څنګه اثر لرلی شي؟ پر انټرنیټي پاڼو بیل ویرې او خنډ د څرګندونو کول څه معنی لري او آیا د بیان له ازادۍ سره تړل کېدای شي او که څنګه؟ سخدري جې ډلې څنګه پر ټولنیزو شبکو د خلکو له مجازي هویت ګټه پورته کوي او د پروپاګندې له لارې فکر بدلوي؟ دا او نورې پوښتنې نن په ټولنیزو شبکې او سخدري خبرونه کې څېړو. له مشال رادیو سره اوسئ.
ټولنیزی شبکې او سخدریزی
اوریدونکو د تیرې اونۍ په خبرونه کې مو واوریدل چې له پخوانیو فلسفیانو څخه واخله تر ننه پورې یو شمېر پوهانو پر ځوانانو او پر هغوی د سختریځۍ د افکارو په اړه څېړنې کړې دي. په هغه خبرونه کې مو د ملګرو ملتونو د تعلیمي، ساينسي او کلتوري ادارې یونسکو پر یو څېړنیز رپورت هم خبرې وکړې چې پکې راغلي چې پر ټولنیزو رسنیو سختریځه ډلې د ځوانانو پر فکر اغیز لپاره بیلابیل اقدامات کوي چې د مخنیوي په موخه یې د حکومتونو پر کچ، د هیوادونو ترمنځ، د نړیوالې ټولنې پر سطح او د مدني ټولنې لاري د ګڼ اړخیزه اقداماتو اړتیا ده. په خبرونه کې پوهان راته ویل چې په پاکستان کې د سختریځۍ فکر لسیزې پخوانی تاریخ لري، نو د ختمولو لپاره یوازې پر دولت تکیه کول مناسبه نه دي.
زما په ان ریاست یا دولت هیله ساتل ابستی، نو دا یوازې له ریاست سره نه تړو.
د پوهانو په ان په پاکستان کې باید ټولنه په پوره معنا ګڼ توک میزوي.
موږ باید په ټولنه کې ټولو قوتونو او د ځواکونو توازن ته وګورو. په دې صورت کې موږ ته پکار دي چې داسې ټولنیز قوتونه بیا جوړ کړو او داسې سیاست دود کړو چې کثیر القومي او ګڼ توک میزوي.
د شنونکو په ان په پاکستان کې د متبادل سیاست او سیاسی فکر دود پیدا کولو اړتیا ده.
متبادل جو سماجی قوتیں ہیں اور جو سیاسی پروجیکٹ ہے،
متبادل ټولنیزو قوتونو برسیره کولو او د نوې سیاسی پروژې عملی کولو لپاره یو شمیر شیان ضروری دي. هغه ټول ټولنیز جوړښتونه چې متبادل سیاست ته لار هوارول شي، لکه د مزدورانو او کارګرانو ټولنې، د خزو اتحادیه، غورزنګونه لکه د خزو د حقوقو، ټولنیزو حقوقو تحریکونه او د زدکونکو ټولنې، دا هر څه به لول اړین دي. کدا بیا ونرغول شي د سختریزي افکار نشي ختمېده.
نن په خبرونه کې پر ټولنیزو شبکو د خلکو فعالیتونو او د سختریزه ډلو په دام کې د ګیرودو موضوع لبلې زاویې څېړو. اوریدونکو، په کلتوري، ټولنیزو او سیاسي علومو کې له تیرو څه د پاسه درو لسیزو راهیسې د پیژندګلوۍ یا هویت پر موضوع خورا زیات بحث شوی دی. له 1970 زیږیز لسیزو راهیسې د انسانانو پیژندګلوۍ پر بیلابیلو اړخونو څېړنې شوی دي. کتابونه او مقالې ورباندې خپرې شوی دي. ځینې پوهان ګڼي چې د خلکو هویت تل په حرکت کې وي او بدلیږي. یعنی یو کس چې په وړکتوب کې ځان څنګه پیژني یا خلکو ته یې معرفي کوي، هسې ښایي په بلوغت یا پاخه عمر کې نه وي، خو ځینې یې بیا د انسان د طبیعت یا د فطرت خبره کوي او وایي چې هویت هیڅ کله نه بدلیږي. همدارا ځینې پوهان بیا ګڼي چې یو انسان پر یو وخت څو پیژندګلوي لرلی شي. د مثال په توګه یو ډاکټر پر یو وخت ډاکټر هم دی، کېدای شي میړه هم وي، ورور، زوی، ملګری او ان ټولنیز فعال هم. پر ټولنیزو شبکو لکه فیسبوک، ټویټر، انسټاګرام خلک له خپلې رښتینې او طبیعي پیژندګلوۍ څخه یوې ډیجیټل، انټرنیټي او مجازي نړۍ ته داخليږي چې دا د خلکو پر هویت یا پیژندګلوۍ اغیز لري. په کابل کې د ټولنیزو او کلتوري چارو پوه ایمل جلال چې پر انټرنیټي شبکو فعال دی او په اړه یې څېړنه هم کړې وایي اوس مهال د نړۍ له نیمې څخه زیاته آبادي یا نفوس انټرنیټ او ټولنیزو شبکو ته لاسرسی لري.
تقریبا 3.1 میلیارد کسان انټرنیټ کاروي، تر 2 میلیارد زیات کسان فیسبوک کاروي، تر 500 میلیونه زیات ټویټر کاروي او دغه نور لسګونه ټولنیزې رسنۍ چې کارول کېږي فعالیت یې ډېر زیات په جامعه کې ملموس دی. یې کولای شي چې تاسو وګورئ، یعنې د ژوند یوه ډېره مهمه برخه ده.
د جلال پاند هر وخت چې یو کس له خپلې ټولنې څخه انټرنیټي نړۍ او پاڼو ته ورننوځي نو هویت یې بدلېږي، ځکه چې ټولنیزې شبکې خورا زیاته ازادي لري.
چې کله یو انسان، یو خصوصا ځوانان، غواړي چې د ټولنیزې یا فزیکي نړۍ نه مجازي نړۍ ته قدم کېږدي، هغه هویت چې دی په ټولنه کې لري یا په فزیکي نړۍ کې لري، دا بدلون مومي. یو علت دې خپله دغه د مجازي نړۍ یو ډول بې لګامه ازادي ده چې هغه کس چې ورته داخلیږي د دې ازادۍ نه استفاده کوي. ازادي په دې معنا ده که چیرې یو انسان په خپل هویت باندې احمد یا محمود په ټولنه کې، په خپل کور کې، د ملګرو سره، په بس کې یا په سړک باندې غواړي خپل نظر وړاندې کړي، یا حداقل داسې یو کار وکړي چې د هغوی یا دغه کسان چې دوی سره په تماس کې دي د دوی د خوښې خلاف نه وي، دا سړی حذر کوي، ځکه ټولنیز کوډونه دي یا د ژوند بېذات فزیکي شتوالی دی چې منع کوي چې دا کس دا کار ونه کړي. دا یو مسله ده په ټولنه کې. په کور کې مور او پلار دی، په مکتب کې استاد دی، په ټولنه ملګری دی، نور داسې میکانیزمونه شته دی چې د دې دغه حرکت محدود کړي. دغه محدودیت په مجازي نړۍ کې دا محدودیت د منځه ځي.
تاسو خبر یاست چې پر فیسبوک او ټویټر اکثر خلک په نورو نومونو پاڼې او اکاونټونه پرانیزي. دې ډول پیژندګلوي ته جعلي آی ډی ګانې ویل کېږي. ایمل جلال وایي د جعلي پاڼو تر شا هم اصلي کسان ناست وي او د ټولنې غړي وي. د ده په انداسې جعلي پاڼې د انټرنیټ د نامحدوده ازادۍ نتیجه دي چې له لارې یې خلک هغه افکار خپروي چې په ټولنه کې د دودونو یا ارزښتونو له وجې نشي کولی. جلال وایي هغه خلک چې د ټولنیزو شبکو له کاره پوره خبر نه وي، نه یوازې د سخت دریځه بلکې د جنایي کړیو تر اغېز لاندې هم راځي.
دغه د فیک آی ډي مسله هم همدغه د هویت مسله ده. ممکن تاسو ته هلته په فیسبوک یا په ټویټر کې آی ډي فیک آی ډي وي، یو څوک چې نومې نه وي، اما په حقیقت کې هغه دغې شاته یو کس ناست دی، فزیکي حضور لري خو صرف تاسو نه پیژني. دوی کولی شي چې په ډېرې اسانۍ باندې هغه افکار چې نه دي کولی چې خپلې فامیل سره مطرح کړي یا مور او پلار په مخ کې مطرح کړي یا نورو سره مطرح کړي، په ډېرې ازادانه توګه په فیسبوک او ټویټر کې مطرح کړي. د دې یوه پایله دا ده چې انسان دغه نامحدوده ازادي د دې هغه هویتي شخصیت ته زیان رسوي. که چیرې دی دغه کس د ټولنیزې میډیا په کارونې باندې، د هغې په اصولو باندې پوه نه شي، یو سخت دریځۍ خواته تللی شي، دا د دیني سخت دریځۍ په معنا نه ده، یعنی په تمام معنا رادیکالیزم خواته تللی شي، او هغه ګروپونو سره چې د دې په اړه، یعنی د دې غوندې فکر کوي، هغه کسان چې د دې غوندې فکر کوي دوی سره په اسانۍ سره ملګری شي. فرق په کلار کلار باندې په یو مجازي اجتماع باندې بدلیږي، په یو مجازي ټولنه باندې بدلیږي، او دا ټولنیز مجازي ګروپونه دي چې په حقیقت کې په ټولنیزه میډیا کې راڅرګندېږي او د هیوادونو، د ټولنو په سیاستونو باندې، په ورځني ژوند باندې اغېز کوي.
د جلال په اند له غربي هیوادونو څخه اسلامي دولت یا داعش ډلې سره په یو ځای شویو کې 40% د فیسبوک لارې ورغلي ول.
راپورونه چې ما ولوست، هغه کسان چې د غرب نه د داعش د لیکو سره یوځای شوي دي، 40% د فیسبوک د لارې یوځای شوي، نور همداسې 90% په ټوله کې د ټولنیزو میډیا د لارې یوځای شوي. نو دا ډېره مهمه مسله ده.
نو که یو کس دومره زیاته ازادي لري چې هغه خبرې هم پر ټولنیزو شبکو کولای شي چې په ټولنه کې ورباندې بندیز وي، نو آیا دا د انټرنیټي شبکو مثبت اړخ نه ښیي؟ ایمل جلال وایي ځینې موضوعات د بیان له ازادۍ یا ارزښتونو سره نشي تړل کېدی.
ګورې، د ارزښت مسله دلته مطرح نه ده، یعنې د مثبت یا د منفي اړخ مسله مطرح نه ده. تاسو ته یو متق طبیعي ډګر درته درکوي، یو متق طبیعي میدان درته درکوي چې تاسو هلته داخلیږئ. اوس دا ستاسې خوښه ده، دا ستاسې د داخلي شخصيتي جوړخ پورې اړه لري چې کوم لور ده نه تاسو استفاده کولای شئ. په فردي لحاظ دا د انسان د ورکیا پورې اړه لري چې د کوم لور ته څوک کیږي یا په دې معنی چې ټولنې ته د ویلو لپاره څه لري. دا خبره په دې باندې اړتي چې د بیان د ازادۍ مسله ورسره یو ځای کو او یا آیا دا خطرناک نه ده چې یو څوک نشي کولای چې د پورو پلار کو مخ کې هغه خبره چې د عار غني ننګ غني یا د ټولنیزو کلتوري کوډونو خلاف غني په فیسبوک دا مطرح کوي.
د ایمل جلال په اند کله چې یو کس د ټولنیزو بندیزونو لکبله شخصیت او پیژنګلوي پوره نشي پټاګه کولای نو د جالي پانی للاري پر انټرنیټ پټاګه کوي چې دا په مجازي نړۍ کې د هغه کس اصلي نفسیاتي او رواني شخصیت خيي.
هغه شخصیت چې ټولنیزو کلتوري پابندیو او محدودیتونو لامل چې نه دی بیان شوی هغه تاسو د فیک ائیډی للاري بیانوي مطلق همدغه ځای د مجازي هویت په یو ډیره مهمه نښه ده. هغه د انسان په ذهن کې یا د انسان په زړه کې هغه ویته زمری راپاتېږي یو د حقيقي زمری دی. په حقیقت کې دا د انسان هغه روحیتي او نفسیاتي اصلي چیرې ده چې دا رابطه کیږي.
اوریدونکو په تیر وختونو کې موږ دا په تفصیل بیان کړي چې د ټولنیزو شبکو ارزښت په 2011 زیږیز کال کې تر عربي پاسون وروسته جوت شو او حکومتونو ورته پام وکړ. له هماغه وخت راهیسې عادي رسنیو هم ټولنیزې پاڼې کارول پیل کړل او حکومتونه یې هم خورا زیات کاروي. د ټولنیزو او کلتوري چارو پوه ایمل جلال همدې ته په اشاره زیاتوي اوس مهال حکومتونه ډلې شخصیات سختدریځه او جنایي کړي په انټرنیټي شبکو کې د عربونو ډالرو پانګونه کوي.
په دنیا کې دغه اوس هم په میلیارډونو ډالر سرمایه گذاري کیږي چې د ټولنیز میډیا له لارې د خلکو د سیاستونو د هیوادونو د ګروپونو د ترهګریزو ډلو د جرمی ډلو په عین حال کې د ټولنیزو سیاسي اکټیویستانو د ډلو لخوا هلته دامونه ایښودل شوي. په یو اصطلاح باندې زه ولا دام نه وایم شبکې ورته وایم فقط دې ته منتظرې دي چې دغه کسان چې کله ټولنیز میډیا ته راننوځي هویت یې بدلېږي بې دفاع کیږي دوی ته ناست او دوی غواړي چې دوی په خپل دام کې ولیږي.
اوریدونکو دا وه د ټولنیزې شبکې او سختدریځي نننۍ خبرونه. تاسو واوریدل چې د نړۍ عربونه خلک ټولنیز شبکې کاروي چې پکې تر ټولو زیاتې د فیسبوک کارونکي دي. په خبرونه کې راته شنون کې ویل چې کله یو کس ټولنیز شبکو ته ورننوځي نو هویت یې بدلیږي. تاسو خبر شوې چې کله ناکله خلک د ځینو ټولنیزو کلتوري محدودیتونو لکبله چې په ټولنه کې یو خبره نشي کړای نو د جالي آی ډی لارې پر انټرنیټي پانو کوي. د پوهانو پاند جالي آی ډی تر شا ناست اصلي کس د خلکو ذهنونو بدلولو هڅه هم کوي او هغه کسان چې د انټرنیټي پانو د کارول پوره پوهه نه لري بیا د سختریزه ډلو په دام کې ګیریږي. ټولنیز شبکې او د هویت موضوع څومره جدي ده او په افغانستان کې آیا د انټرنیټي شبکو له لارې د خلکو د افکارو بدلولو په اړه ارقام شته او که څنګه دا موضوع راتلونکي اونۍ په خبرونه کې څېړو. اوس مو په مخه ښه
ټولنیزې شبکې او سخت دریځي.